سلام، تنش ها بر سر حقاب ایران در دو هفته اخیر میان طالبان و مقام های جمهوری اسلامی ایران پرسش های زیاد را در این باره به میان آوردند. هرچند مقام های طالبان گفتند که افغانستان آب به اندازه که حقاب ایران را تأمین کند ندارد، اما چندین مقام ایران از جمله وزیر داخلی این کشور مدعی هستند که آب کافی در دریای هلمند و سد کجکی افغانستان وجود دارد و طالبان خلاف معاهده 1351 عمل میکنند. حقیقت امر چیست؟ معاهده 1351 در این باره چی حکم میکند؟ شرایط تأمین حق آب ایران چیست؟ آیا افغانستان به اندازه‌ای آب دارد که حق آب ایران را تأمین کند؟ اگر چنین است، طالبان که روابط نزدیک با ایران داشتند چرا خلاف معاهده آب با ایران عمل کنند؟ به این پرسش ها مهمانان این هفته آشتی نجیب آقا فهیم وزیر پیشین دولت در امور حوادث طبیعی و تحلیلگر حوزه آب و نیک آهنگ کوثر تحلیلگر ایرانی حوزه آب و محیط زیست پاسخ خواهند داد. مهمانان عزیز به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. آقای فهیم، با شما آغاز میکنیم. بسیار گذرا، معاهده 1351 چی است؟
من سلام دارم خدمت شما، بیننده های محترم برنامه تان و دوست عزیزم آقای کوثر. ببینین، دو کشور همسایه جمهوری اسلامی ایران و افغانستان در یک منطقه خشک و نیمه خشک اقلیمی جهان موقعیت دارند. برای هر دو کشور آب از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین تقسیم آب یک موضوع مناقشه برانگیز در روابط دو کشور از گذشته های دور بوده که سابقه اختلاف روی موضوع برمیگرده به 1905 و حتی به 1872. در نهایت در سال 1973 معاهده آب هلمند بین دو کشور به امضا رسید. در چارچوب معاهده آب هلمند یک حقابه برای ایران در نظر گرفته شده که او حقابه 26 متر مکعب آب در ثانیه است در یک سال نرمال آبی. در معاهده تعریفی که از سال نرمال آبی داده شده، سال نرمال آبی به سالی گفته میشه که میزان آبدهی سالیانه آب هلمند به اساس سنجش دستگاه آبسنج دیراود چیزی در حدود 5 میلیارد و 600 میلیون متر مکعب آب باشد. هرگاه در اثر تغییرات اقلیمی، خشکسالی یا هر عامل دیگر حجم آب دریای هلمند کم شود، بازم در معاهده به صراحت پیش بینی شده که متناسب با میزان کاهش آب از میزان حقابه ایران کاسته میشه. و از طرف دیگر در چارچوب معاهده آب هلمند یک میکانیزم نظارتی پیش بینی شده. او میکانیزم نظارتی نهاد کمیساریا است. کمیساریا ترکیبی از چند نفر متخصص است که یک نفر کمیسار باید معرفی بکند دو طرف، یک نفر معاون کمیسار و تعداد کارشناس فنی و متخصص در امور آب. این نهاد وظیفه نظارت بر اجرای معاهده را داره. اینا میتونن جلسات دوره‌ای منظم داشته باشن و میتونن جلسات مقطعی و خاص و فوق‌العاده داشته باشن و همچنان در چارچوب از این معاهده راه‌های حل اختلاف ناشی از اجرای معاهده با وضاحت و با صراحت پیش بینی شده. و چیز دیگه که در این معاهده مهم است، انعطاف پذیری معاهده نسبت به شرایط متغیر اقلیمی و محیطی است. یعنی در این معاهده پیش بینی شده که ارگا تحت تاثیر عوامل اقلیمی جریان آب محدود میشه، متناسب با کاهش جریان آب میتونه از میزان حقابه کاسته شوه و همچنان حتی اگر خوشسالی پیش میاد که کل جریان آب تحت تاثیر قرار میده، بازم پیش بینی شده که دو تا باید با هم بشینن و راههای برای خروج از بحران ناشی از کم بود آب جستجو
کنه. بسیار خوب آقای فهیم، بسیار کوتاه. حال اوضاع تغییر کرده، وضعیت در مجموع نشسته که شما میگین در چنین حالات لازمیست که دو طرف داشته باشند به خاطر بس شامل نظارت از مقدار آب در سد کجکی یا در دریای هلمند هم از جانب هیئت ایرانی میشه.
ما عرض کردم در چارچوب مائده پیش بینی شده، همین نهادی که وظیفه نظارت بر اجرای مائده را به عهده داره و یک نهاد تخصصی باید باشه. اینا صلاحیت ازیره دارن که بشینن دیتاها و ارقام آب مبادله کنن، وضعیت بارندگی ها را در مورد صحبت بکنن، سال آبی یا فوق نورمال، سال نورمال آبی، سال فوق نورمال و همچنان سالی که میزان آب پایانتر از حد نورمال باشه، وضعیت بارندگی ها در مجموع باید در چارچوب امین نهاد باید مورد بحث بررسی قرار بگیره، به خاطر از اینکه این نهاد اصولا کارش همی است و همچنان درست. ترکیبی از افراد متخصص است.
درست. بسیار خوب، برمیگردم به شما. بله، مهربانی.
و ارزمایی است که در صورتی که در مائده پیش بینی شده، در صورتی که کمیسار طرف ایرانی بخواهد، افغانستان در چارچوب معاهده وظیفه داره که ارقام و دیتاهای دستگاه آب سنج دیراو در اختیارشان قرار بده و هرگاه اونا تقاضا داشته باشند میتونن که محل استقراری دستگاه را در داخل خاک افغانستان از نزدیک ببینن، ارقامش ببینن، وضعیتش را ببینن. چرا تنها یکی از دستگاه‌هایی که سال نورمال آبی را تشخیص میکنه همین دستگاه آبسنج دهراود است.
درست، تشکر بسیار. آقای کوثر، شما را هم خوش آمدید میگم به برنامه. تشکر از حضورتان. دید شما در این باره چیست؟ تنش‌های اخیر میان دو طرف بر سر حقابه ایران ناشی از چیست؟ چرا دو طرف به ویژه در دو هفته اخیر بسیار به این مسئله پرداختن و تا حد تهدید و هشدار هم پیش رفتن؟
من سلام عرض کنم خدمت شما و بینندگان محترم و همچنین جناب آقا فهیم. ببینید، وقتی راجع به مسئله آب در محدوده غربی چین تا مدیترانه صحبت میکنیم و یا تا بخشی از شمال آفریقا، ما باید به سمتی حرکت بکنیم که کشورها و ملتها بتونن در زمینه آب و محیط زیست و منابع طبیعی یک همکاری همه جانبه رو داشته باشن و بهش برسن. منتها با حکومت‌های فعلی این اتفاق نخواهد افتاد. سرنوشت مردمان این مناطق مشترک هست به خاطر شرایط اقلیمی ویژه و اینکه اگر حوزه‌های مشترکی هم داشته باشن، مثل حوزه هلمند، بخشی از ایران و بخش بزرگی از افغانستان، سرنوشتشون طبیعتاً مشترک خواهد بود. ما چند حوزه مشترک داریم و بایستی راجع به این مسئله بیشتر صحبت بکنیم. وقتی که در کوههایی که سرمنشه رود هلمند هستند برف به اندازه کافی نباره، اونی که در سیستان و بلوچستان هست آثارش رو لمس میکنه. در نتیجه سرنوشت این افراد به نحوی به هم گره خورده. اما دولت‌ها وقتی که تغییر میکنن و حاکم میشن بر مدیریت منابع، گاهی وقتا بی توجه به چیزی که نیاز هست به همکاری دقیق تر بر اساس منافع حالا و یا هایی رفتار ممکنه تغییر کنه. این اتفاقی که الان مثلا داره میفته در محدوده سیستان و بوتان و بلوچستان، خب طبیعتاً این انتظار وجود داشته که این رود هلمند سهم بیشتری ازش برسه از سمت افغانستان به ایران. اما متاسفانه یا به هر دلیلی الان ما متوجه هستیم که به دلیل آب کمتری که در طی این چند سال وجود داشته و همچنین نیاز آبی ویژه‌ای که در افغانستان وجود داره برای کشاورزان، دولت فعلی، دولت حاکم میخواهد رفتار متفاوت رو ارائه کنه. از طرف دیگر به این دلیل که همونطور که جناب آقا فهیم هم فرمودن، اون ایستگاه سنجش دهراوود وقتی که امکان در حقیقت بررسیش کمتر باشه و گروه های نظارتی نتونن ببینن که واقعا چه میزان آبی الان امسال کل حوزه هلمند داره و چقدر میشه در حقیقت به ایران برسه، سوء تفاهم زیاد میشه. اما نکته‌ای که وجود داره در مورد رفتار حکومت جمهوری اسلامی هست. بله. رفتاری که جمهوری اسلامی در طی این مدت داشته یک رفتار عجیب و غریب و استانداردهای چنگانه است. از یک طرف حامی طالبان بوده برای اینکه طالبان به قدرت برسه و حالا به دلیل اون نوع ایدئولوژی که بر ضد ایالات متحده داشته به این افراد پناه داده، کمک کرده و اگر خاطرتون باشه چند سال پیش که تلویزیون طلوع با آقای ظریف گفتگو میکرد، وزیر خارجه ایران نشون داد که نه، از پاسخاش میشد متوجه شد که نه، یک رابطه وجود دارد، منتها نمیخوان راجبش صحبت بکنند. در یک مدتی راجب قضایا صحبت شد، اما الان در موقعیتی است که هم طالبان و هم جمهوری اسلامی بنا به سیاست‌های داخلی خودشون و اینکه نحوه مدیریتشون بر منابع آب درست نیست، میخوان از این موضوع درست. ابزاری درست کنن که منتهی خواهد شد به انحراف افکار عمومی از واقعیت‌ها. جمهوری اسلامی ایران در محدوده سیستان و بلوچستان مدیریت آب بسیار بدی داره. جمهوری اسلامی نسبت به شهروندان خودش در سیستان و بلوچستان هیچ حقی قائل نیست. در بسیاری از موارد اونها رو در زاهدان کش، در مناطق جنوبی منابع آبی که باید به روستایان میرسید اجازه حتی نداد چند بار برسه و تانکرهایی که شهروندان عادی در نقاط دیگر ایران پر میکردن و میفرستادن به مناطق جنوب استان، خیلیشون با مشکل روبرو شده. در نتیجه ما با یک پدیده مواجهیم که از یک طرف مدعی حقوق آبی است اما برای مردم خودش حقی قائل نیست. ما نمیتونیم هم ناقض حقوق مردم خودمون باشیم و حقوق آبیشون رو بر اساس حقوق بشر نقض بکنیم، از اون طرف مدعی آبی باشیم. به نظر من یک جنگ سیاسی است برای انحراف از واقعیت ها.
بسیار خوب، یعنی در کل بحث بسیار جدی نیست چنان که در رسانه ها دیده میشه و در ظاهر همه این سر و صدا ها به هدف ای که روی افکار در درون کشورها تأثیر بگذاره همه گونی میشن.
ببینید، من فکر میکنم هستن کسانی در سپاه پاسداران به ویژه سپاه قدس که بدشون هم نمیاد از اینکه یک تیر و ترقه در بشه، اما من فکر نمیکنم که حاکمان تهران اینقدر دیگر بیهوش باشن که بدونن یک تحرک نظامی بستنش بسیار دشوار خواهد بود و آثار منفی طولانی مدتی خواهد داشت. جمهوری اسلامی ممکن از ابزارهای مختلف استفاده بکنه، از جمله همون که تعدادی از نمایندگان مجلس هم گفتن که خب ما این همه مهاجر از افغانستان اومده اونها رو برگردونیم که طالبان دچار مشکل بیشتری بشن از نظر مدیریت حالا قضا و شرط دیگر. اما نکته این هست که خیلی از اینها غیر انسانی هست، یعنی حاضرن بعضی دلیل به دلایل سیاسی حرفای بزنن که فقط مصرف داخلی داره ولی ناقض حقوق انسانی شهروندانی است که بنا به هر دلیلی الان ساکن ایران شده.
درست، تشکر. بسیار در بحث به مهاجران افغانستان سازمان ملل کمک میکنه به اونا، به ایران پول میفرسته و این به گونه به منافع ایران هم تمام میشه. به هر حال بیرون از بحث است این موضوع، اما آقای فهیم، اتفاقی که پیش آمده، کاهش یا تامین نشدن حقاب ایران، این نظر به تغییرات اقلیمی است و طبیعی است، باید چنین میشد طبیعتاً، و یا فکر میکنین که مسائل سیاسی هم دخیل در این موضوع بوده؟
ببینین، ادعا در مورد کاهش حقابه باید مورد راستی آزمایی قرار بگیره.
بله.
بخاطر از این که ما به این باور هستیم و شواهد و قرائن نشان میده که چیز تازه در امتداد رودخانه هیرمن اتفاق نفتیده که باعث کاهش جریان حقابه شده باشد. ببینین، به عنوان مثال سد کجکی در سال 1333 خورشیدی سنگ تعدابش گذاشته شده و در سال 1354 به بهره برداری سپرده شده، یعنی پروژه جدیدی نیست. و از طرف دیگر بند کمال خان که به شکل ناقص مورد بهره برداری در سال 1400 قرار گرفت، عکس های ماهواره ای نشان میده که دریچه های سد کمال خان از ماها و این طرف در نتیجه مذاکرات پنهانی و پشت پرده ای که جریان داشته باز شده و مانعی در مسیر جریان آب نیست که مانع رسیدن آب به سیستان جمهوری اسلامی ایران شود. و از طرف دیگر مسئله تغییر اقلیم است و کاهش میزان بارندگی که بعضی شواهد و قرائن نشان میده که در حوزه آبریز هلمند 19% بارندگی کم شده. بنابراین و از طرف دیگه ببینین فرض اگه به این بگذاریم که دستگاه آبسنجدگی هراود خراب است، دو دستگاه آبسنجدگی در نیمروز وجود داره، در نقاط مرزی وجود داره که به خوبی میزان ورودی آب به داخل سیستان نشان میده. و حتی هم دوستای ما در جمهوری اسلامی ایران میتونن آمار و ارقام صد کهکک ورودی آب نشان میتن، او رو یک مقدار در مورد صحبت بکنن و او رو در اختیار رسانه ها قرار بدن که میتونن واقعیت موضوع رو بازگو بکنن. و از طرف دیگه یک مقدار نگاه ها به این مسئله سیاسی است، به خاطر از اینکه جمهوری اسلامی ایران در 20 سال گذشته پیوسته از طالبا حمایت میکرد بر علیه نظام پیشین و از اونا به عنوان یک ابزار در ایجاد مانع بر ساخت و تطبیق پروژه های استفاده از آب استفاده کرد. به مو شکلی که در خبرهای انعکاس پیدا کرد، سد سلما با ساختش با موانع متعددی مواجه بود و او در نهایت به شکل ناقص بهره برداری رسید. شبکه‌های آبرسانی و انتقال آب به ذخیره بند وصل نشد. به این شکل بند کمال خان و بند بخش آباد و غیره پروژه‌ای که از 40 سال به این طرف در موردشان صحبت میشه، اونا همه به خاطر کارشکنی طالبا، به خاطر مخالفت طالبا، به خاطر خرابکاری طالبا از تطبیق باز ماند. و همچنان در 6 ماه قبل از سقوط حکومت پیشین یک ملاقات در سطح بالا صورت گرفت بین طالبان و جواد ظریف وزیر خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران، و در این ملاقات ها تعهدات مشخصی از طرف طالبان بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط قبول خواستهای آبیشان سپرده شد و یک مقدار ناسازگاری های موجود برمیگردد به این که او تعهدات یک حلقه شده به گردن طالبان که آن او حلقه از گردن خود دور ساختن میتونن و او به او تعهدات خودم به خاطر وضعیت اقلیمی به او تعهدات پنهانی هم عمل کردن میتونن و یکی از عوامل ناسازگاری هم این موضوع میتونه باشه.
تشکر. و کوتاه، عوامل را که شما گفتین به خاطر سنجش مقدار آب در بحث‌های چند روز اخیر مطرح نبوده. معین وزارت خارجه طالبان گفته که اجازه نمیده به هیئت ایرانی که از صد کجکی دیدار بکنه و ارزیابی انجام بده به خاطر که صدها در کشورها به عنوان بخش‌های حساس شناخته میشن. ایرانی‌ها هم تا حال درباره دستگاه آبسنج نیمروز و بخش‌های دیگه به دهراوود چیز نگفتن. چرا اینا به اصل موضوع اشاره نمی کنن و حاشیه ها را بیشتر نشانه می گیرن؟
ببینین، وقتی که برخورد در ارتباط یک موضوع حقوقی برخورد سیاسی باشه، اختلافات پیش میاد. ببینین، تعهدات در ارتباط مبادله ارقام و داده های آبی یک تعهد متقابل است. جمهوری اسلامی ایران باید میزان ورودی آب در اختیار از طریق همون نهاد کمیساریا در اختیار طرف افغانستان قرار بده و طرف افغانستان هم وضعیت بارندگی، دیتاهای مربوط به دستگاه‌های آبشناسی در مجموع در اختیار مقابل باید قرار داده شود. این تعهد میتونه تعهد متقابل باشه، اما اینکه جمهوری اسلامی ایران تنها تقاضا میکنه که مسد کجکی رو ما باید متخصصین ما بررسی بکنه، این خودش با اصول پیشبینی شده در معاهده انطباق چندانی نداره.
آقای کوثر، طالبا بیشتر هم پرداخته شد، روابط نزدیک حداقل در 20 سال گذشته با جمهوری اسلامی ایران و مقام های ایرانی داشتن. حال چگونه ممکن است که اینا با همکار دیرینه‌شان و حامی دیرینه‌شان وارد اختلاف شوند، عهد شکنی بکنند و حتی در حد روی قرار بگیرند.
بسیار از تصمیم گیری های سیاسی در گذر زمان میتونه تغییر بکنه نزد مجموعه هایی که فاقد اخلاق سیاسی هستن. شما در جمهوری اسلامی میبینید که آیت الله خمینی خیلی از کسانی که بهش کمک کردند که به قدرت برسه رو اعدام کرد یا حذف کرد، و این چیز غریبی نیست در میان بسیاری از اصولگرایان اسلامی است. اما چیزی که اینجا ما باید بهش بیشتر توجه بکنیم این هست که اولا طالبان و جمهوری اسلامی توجهی به محیط زیست ندارن و به نظر من حبتی برای محیط زیست قائل نیستن، و آن چیزی که ثابت شده است محیط زیست بزرگترین قربانی اسلامگرایان بوده در طول این چند دهه، چه در ایران، چه در افغانستان، و حتی زمانی که داعش در محدوده سوریه و عراق اداره امور رو به عهده داشت و از آب به خوبی استفاده کرد، سوء استفاده کرد برای ایجاد محدودیت‌ها برای مردمانی که مصرف کننده آب بودن. پس این نکته است که حالا این تحلیل شخصی بنده است، ممکنه اشتباه هم باشه، اما چیزی که من بیشتر بهش میخوام توجه بینندگان محترم رو جلب بکنم این هست که وقتی ما راجع به مصرف آب صحبت میکنیم یادمون میره خیلی از مواقع که مصرف کنندگان آب یا استفاده کنندگان از آب تنها انسان ها نیستن. شما در محدوده اون چند هامونی که در محدوده مرزی ایران و افغانستان قرار داره یا گودزره که در محدوده افغانستان قرار داره، اینها بخشی از محیط زیست هستن، اکوسیستمی هستن که نیازمند این آب هست، و وقتی این آب به اونجا نمیرسه زیستمندان اون مناطق هستن که آسیب میبینن. متأسفانه همیشه ما از زاویه مصرف انسانی به ماجرا نگاه میکنیم، به این فکر هستیم که هرچه آب هست ما در اولویت هستیم برای مصرفش، اگر رسید به محیط زیست هم برسه. وقتی ما اینو نادیده میگیریم طبیعتاً شاهد اون بادهای خواهیم بود که گرد و خاک و ذرات بسیار ریز رو در ریه‌های مردمان منطقه فرو می‌کنه. جمهوری اسلامی در محدوده دریاچه ارومیه با خشک کردن این دریاچه به طور تقریبی از طریق سدسازی‌ها آسیب‌های غیرقابل جبرانی به سلامتی مردم و طبیعت وارد کرده در نقاط مختلف. حالا اگر همون روش رو، بی‌توجهی به محیط زیست رو، طالبان هم بخوان با این مسئله، آسیب کلی میبینه. در نتیجه ما با یک مشکل فقط سیاسی روبرو نیستیم، ما با یک بحران محیط زیستی روبرو هستیم که این میتواند عاقبت بسیار بدی داشته باشد، و به همین دلیل به نظر من تا زمانی که حکومت‌های اسلامگرا و ایدئولوژیک حاکم باشند بر کشورها و مردم سهمی نداشته باشند در مدیریت منابعشون، به قول خارجی ها مدیریت از پایین به بالا نباشه و سهمی نداشته باشند چیزی در آیندهشون هست، و ارزیابی اثرات محیط زیستی وجود نداشته باشه در دولت‌ها، ما با این فجایع روبرو خواهیم بود.
از دو طرف ادعاهای زد و نقیض درباره مقدار آب در حوزه مورد بحث دارن. شما به عنوان تحلیلگر امور آب و حوزه آب و محیط زیست چگونه میتونین ادعاها را راستی آزمایی بکنین؟
ببینید، از طریق مطالعاتی که در طول سالهای اخیر به ویژه از جانب سازمان ناسا و سازمانهای دیگر صورت گرفته و الان در دانشگاه مختلف سیستم‌های سنجش نسبی میزان بارش و برق وجود داره، میتوان فهمید که آیا در منطقه در یک حوزه‌ای میزان بارش برق و باران بیشتر بوده است یا نه. به عنوان مثال در سیستمی که الان در دانشگاه ایرواین وجود داره در کالیفرنیا که با کمک ناسا دارن خیلی از اطلاعات رو جمع آوری میکنن، میتوان به طور تقریبی دید میزان تغییرات بارش چقدر بوده در حوزه های مختلف، در کشورهای مختلف، در استان های مختلف، و بعد بر اساس اون دید. از طرف دیگر بر اساس مشاهدات در حقیقت اون سنوپک یا اون ذخیره برفی که در نوک کوه هست، به طور تقریبی در گذر زمان میتوان بررسی های عینی انجام داد. ممکنه دقیق نباشه و مثل سنجش برفرض در ایستگاه دهراوود نباشه یا ایستگاهایی که در نیمروز یا در مرز وجود داشته باشه، اما میتوان به طور تقریبی حد زد که چقدر تغییر داشته نسبت به گذشته. اما این که الان ما مثلا یک معاهده در سال 1351 وجود داشته که به نظر من نیاز به تجدید نظر داره بر اساس دانش اقلیمی امروز و شرایطی که تغییر کرده. به نظر من دولت ها می توانند اگر بخواهند به یک سنجش نسبی برسند، اما افرادی در دو طرف وجود دارند که مصرف داخلی داره براشون این تنش.
بسیار خوب، بسیار کوتاه به بحثی که پیشتر در رسانه های اجتماعی دنبال کنندگان ما مطرح کرده بودن، شما اشاره کوتاه داشتین مقام های ایرانی با مسئله آب بیشتر بازی با افکار عامه میکنن، میخواین با همین بحث ها و حواشیش جلب حمایت بکنن.
ببینید، جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار داره که به نظر میاد برای اینکه اون بحران‌های سیاسی چند ماه گذشته رو بتونه ازش دور بشه و بخواد نظر مردم رو جلب کنه، خودش رو مدافع حقوق مردم نشون بده و به این واسطه مسائلی رو مطرح میکنه که از زاویه ناسیونالیستی میتونه مؤثر باشه. قبلا هم در مواردی جواب داده، پس به نظر میاد این یکی از زوایاش باشه. متأ در خیلی از فعالان و خیلی از متخصصان در موقعیتی قرار میگیرن که مجبورن ساکت باشن و از یک طرف در مقابل طرف دیگر حمایت بکنن و نخواهند توانست که بیان یک ارزیابی معتدلی رو ارائه بدن که دو طرف کار میکنن.
تشکر بسیار. آقای فهیم، آخرین پرسش کوتاه خواهش میکنم از شما که پاسختان رو بفرمایید. سرانجام جنجال بر سر این مسئله بین دو طرف به کجا خواهد کشید؟ راه حل تکنیکی و مذاکره در پیش گرفته خواهد شد یا هشدار و تهدید تا فراتر از حال هم ادامه خواهد یافت؟
ببینید، یک مسئله مهمی است که با مسائل حقوقی برخورد سیاسی نباید صورت بگیره. ما راه حل باید در چارچوب مائده آب المند جستجو بکنیم. در چارچوب مائده آب المند روش‌های مختلفی برای حل مسالمت‌آمیز اختلاف پیش بینی شده. جلسات کمیسارهای آب است، بعد از او وزرای مسئول دو طرف باید بشینند که مذاکرات سیاسی است. حتی در مرحله سوم مساعی جمیله است از طرف سالس بخواهند که زمینی مذاکرات بیشتر و راه حل اختلاف پیدا بکنه و در نهایت میتونن به حکمیت بین المللی مراجعه بکنن. این راه حل اختلافی است که پیش بینی شده. و از مسئله دیگه ای است که ببینید، وقتی که با موضوع آب و محیط زیست برخورد سیاسی میشه، اولین قربانیش آب و محیط زیست است. اولین قربانیش کسایی است که حیاتشان به آب گریه خورده و با محیط زیست گریه خورده. اگر ما بر بگردیم در چارچوب مائده آب المند، راه حل ها به صورت مشخص پیش بینی شده.
تشکر. و آقای کوثر کوتاه، آیا ایران که زمان طالبان جنبش اصیل منطقه عنوان کرده بود و عنوان داده بود، با این گروه قطع روابط خواهد کرد و یا فراتر از او از طرف هم فکر میکنین که این مسئله قابل حل است و بسیار جدی نیست؟
بر اساس شواهد، جمهوری اسلامی رابطه رو با گروهی از طالبان حفظ خواهد کرد و با بخش دیگر میاد به صورت حالا ظاهری دعوا هم خواهد کرد، ممکن حتی اتفاق سویی هم در جایی بیفته. اما جمهوری اسلامی معمولا با دو طرف داره توی بازی های سیاسی در مذاکراتش و یا رفتارهای حتی خصمانه.
تشکر بسیار آقای کوثر و آقای فهیم از حضورتان در برنامه و همچنان از بیننده های ارجمند که تا پایان همراهی ما کردن. تمامی برنامه های ما در وبسایت، صفحه فیسبوک و کانال یوتیوب دوچه وله قابل دسترس هستند. خدا نگهدار.
First of all, thank you so much, Hassan Abbas.
لومړی خو حسن عباس صاحب ساس د وخت ډیره مننه. لکه څنګه چې مونږ ته پته ده ستاسو کتاب د طالبانو بیا راتګ تر اوسه په امریکا کې شتون نه لري. مهرباني وکړئ زموږ لیدونکو ته ووایئ چې ستاسو دا کتاب د څه په اړه دی.
The book is about Taliban today. This is the story of
دا کتاب د نننی طالبانو په اړه دی. دا د طالبانو کیسه ده. ما غوښتل چې تحلیل وکړم او پوسم او لنړی سره شریک کړم چې طالبان څنګه فکر کوي، دوی څنګه د افغانستان د حکومت کولو هڅه کوي، دوی نړۍ ته څنګه ګوري او د دې ټولو سره دوی چیرته ځي. نو دا هغه څه دي چې ما یې د ترسره کولو هڅه کړې ده.
حسن عباس، اول د طالبانو په اړه دا کتاب زکا چې په نړۍ کې سیمه کې او بیا په پاکستان کې خو ډیر نور هم سره روان دي.
The reason
نړۍ په افغانستان کې د بدلون فرصت درلود، خو د بدلون په راوستلو کې پاتې راغله. له همدې امله دا کیسه خورا مهمه ده، ځکه چې دا شیان به دوام ومومي. بحران په پاکستان کې هم روان دی، خو دا کتاب د افغانستان په اړه دی، که څه هم د پاکستان مسله هم راڅیړي. ما په همدې اړه فکر کاوه چې خبره چیرې ده. یو ډله چې موږ یې په ټول نظامي ځواک او وسایلو سره تعقیب کاوه اوس بیرته په بشپړ ډول واکمنه سوې ده. دا کار څنګه ممکن سو؟ زموږ اشتباه په څه کې وه؟ آیا موږ د طالبانو په اړه ناسم پوهیږو؟ آیا دوی راتلونکی لري؟ آیا دوی بدل سوي دي؟ زما باور همدا و چې دا کیسه ډیره مهمه ده.
په خپل کتاب کې تاسو د لوړپوړو چارواکو د لیدنو په اړه خبرې کړې دي. د مثال په توګه د ملا متقی او جنرال باجوا ترمنځ لیدنې او د آی اس آی مشر له سی آی اے سره ملاقاتونه. ولې یو لوستونکی په تاسو او په هغه تفصیلاتو باندې باور وکړي چې تاسو په دې کتاب کې ذکر کړې دي؟
Very good question. First of all, I am an academic and I am a professor.
ډیر ښه پوښتنه ده. اول خو زه یو اکیډمیک شخص یم، نه ژورنالیست. که څه هم زه نه غواړم د ژورنالیستانو پر ضد څه ووایم، تاسو ولاړ سئ او له خلکو سره مرکه وکړئ. اکیډمیک کسان او هغه څوک چې د تدریس په برخه کې په کار بوخت دي، موږ دوه یا درې چنده مسؤلیت لرو، په ځانګړي توګه داسې علمي څېړنې. دا د ژورنالیستانو له کار سره توپیر لري. هغه څه چې موږ یې کوو د پوهنتونونو د علمي خپرونو له ادارو تیریږي. دوی نه یوازې د پروفیسر اعتبار ته ګوري، بلکې دوی د ټولي پروسې څخه تیریږي. د مثال په توګه کله چې ما د لومړي ځل د پاره خپل مدیر ته وویل موږ کولای سو د طالبانو په اړه یو بل کتاب چاپ کړو، ما په پنځو مخونو کې یو وړاندیز لیکلی و چې ولې دا کتاب به مهم وي. هغوی دا وړاندیز کارپوهانو ته واستوه. هغه پوهان خورا سختې پوښتنې کوي، ستاسو په څیر، دا چې ستاسو سرچینې به څوک وي، له چا سره به خبرې کوئ. اما موږ څنګه پوهېدای سو چې تاسو واقعیا له دوی سره خبرې کړې دي او داسې نور شیان؟ نو تاسو باید له دې اکاډمیکې پروسې څخه تیر سئ. بل دا چې دا زما لومړی کتاب نه دی، دا زما څلورم کتاب دی، او ما د پوهانو، متخصصینو او ژورنالیستانو څخه ښه مخکتنې ترلاسه کړې دي. د دې لپاره په نیویارک ټایمز کې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه سوې، نو زه د دې تر شا یو اعتبار لرم. زما اسناد وګورئ، زما پخواني کتابونه وګورئ، آیا زه د دې شیانو لیکلو دپاره پیژندګلوي لرم؟ آیا زه یو مسلکی شخص یم؟ زه یو پیژندلی پروفیسر یم؟ زما اعتبار په آنلاین بڼه هم شته. که زه کوم څه لیکم او هغه په بشپړ ډول غلط یا درواغ ثابت سي، نو زه خپل اکاډمیک مسلک او د یو انسان په توګه خپل شخصیت هم په خطر کې اچوم. نو ځکه باید خلک پر ما باور وکړي.
زبر د نبل یو ساده شانتی پختنه وکړم. ستاسو سرچینی یا حوالی سو او سوک دی، په خاصه توګه کله چې تاسو د لوړپوړو چارواکو د غونډو په اړه خبرې کوئ؟
Excellent question. These are very important. My sources were in the room. Because, for example...
علی پوښتنه دا خورا مهم دی. زما سرچینه په هغه کوټه کې ناس چارواکي دي چې په دې غونډو کې ګډون کړی وو. د بیلګې په توګه کله چې د پاکستان په څیر د یو هیواد د پوز مشر چې خورا ځواکمن شخص دی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره لیدل دا یوازې له یو بل سره ناسته نه ده. په دغو ناستو کې لږ تر لږه له 500 څخه تر شپږو پورې نور کسان هم موجود وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زه ډاډه یم چې دوه کسان ورسره وو. د پاکستان د پوز په خوا کې شای د پوز لوی درستیز او د بهرنیو چارو وزارت یو څوک هم هلته وي. شاید د هغه نوټ اخیستونکی هلته وو. دا لوی ناستې هم سب سوي. نو و اته بیلابیلې سرچینې شتون لري، اما ما د ورستیو شیبو په وخت زینو چارواکو سره د خبرو کولو فرصت درلود. زه یو سړی پیژنم چې په هغه خونه کې وو. که تاسو هڅه وکړئ په زینو مواردو کې وګورئ سرچینې شتون لري. بیا ما د دوو نورو خلکو سره لیدلی او له هغوی څخه مې پوښتلی، آیا تاسو فکر کوئ چې دا سم ښکاري؟ آیا دا رښتیا ده؟
د محب او ولسمشر غنی وروستۍ خبرې سوې. تاسو وویل چې ستاسو د کتاب لومړی سفر د دې په اړه وو. آیا تاسو کولی شئ موږ ته د دې په اړه څه نور معلومات راکړئ؟
Absolutely. One of the final conversations was there was a big fight in fighting.
بالکل د ورستیو خبرو په وخت د ولسمشر غنی په ټیم کې لوی جګړه و. د استخباراتو د مشر او محب ترمنس اختلافات و. امر الله صالح څو ساعته مخکې لغونډي وتلو. هغه د خپل استخباراتو لخوا پوسوي چې د کابل په دروازو کې طالبان دي. هغه په ټکسي کې لارګ نه وتلو. یو تن چې د ناستی په کوټه کې وو هغه ماته وویل چې امر الله صالح تورې عینکې په سترګو کړې او په ټکسي کې سپور سو چې څوک یې ونه پیژني. محب له ولسمشر سره وو او ورته یې ویل ګوره ولسمشره تاسو باید ولاړ سئ ځکه چې طالبان به راسي او تاسې به د ډاکټر نجیب په څیر راوځړوي. خو هغه ویل نه نه زه د امریکایانو تضمین لرم، هیڅوک به ما ونه وژني ځکه چې طالبان ښار ته نه ننوځي. محب ورته وویل چې هغه په کابل کې د سی آی ای له مشر سره خبرې کړې دي او موږ د رښتینی خطر سره مخامخ یو. هغوی به راسي او موږ ټول به مړه کړي. په کوټه کې ناست یو تن ماته دا کیسه کړې ده او چورلکی لا د مخه حالت راغلی وي. دا ورستۍ خبري وي. دا هغه کیسه ده چې ما په کتاب کې هم پری خبري کړې دي.
مستر عباس ان دی بیګینینګ
تاسو په خپل کتاب کې د طالبانو په منځ کې د نفاق په اړه خبري کړې او تاسو دا ادعا کوي چې دا به پراخ شي. په دې اړه موږ سره سنور معلومات شریکولی شي؟
طالبان هاف ا ویری ډاګماتیک ویو.
دا زما د کتاب مهمه برخه ده. یو ډله چې په کندهار کې ده او د طالبانو مشر ملا هیبت الله یې مشري کوي، هغه او د هغه قاضی القضات ډیر توندلاري او زړه پالي دي. هغوی د اسلام په اړه ډیر لنډ او تنگ نظر لري او شریعت ورته وایي. نور مسلمانان سنی او شیعه دواړه له دې نظر سره موافق نه دي. دوی حتی شزه انسان هم نه بولي. بل ډله چې په کابل کې ده او وزیران دي، هغوی بدل دي، له تدبیره کار اخلي، په نړۍ ګرځېدلې دي او د کندهار له طالبان غواړي چې نرمي وشي. د مولا عمر د وخت طالبانو نړۍ نه دلیدلې. که د کندهار د طالبانو فکر عملی کیږي نو افغانستان به په شاتګ کوي.
سو کین وی کال just because they are showing flexibility that we should engage
خود طالبانو دغه ډلې تمونګ منځلاري یا معتدل ډله ویلې شو. دوی بنړی لیدلې وی خو په خزو او شریعت نظر همغه د یوینې ملسیزي په شان سخت دی.
Good question. The reason I am slightly reluctant to use the word moderate
ما په خپل کتاب کې کوشش کړی چې د منځلاري کلمه ونه کاروم. ما زیاتره پراګماتیک یعنی د حکمت یا تدبیر لرونکي کلمه ورته کارولې ده. دا هغه څوک دی چې نرمښت خوښوي او جوړجاړي ته چمتو دي.
So which element among Taliban
کومه ډله نو په دوی کې ستاسو په فکر پراګماتیک ده؟
Very good question. One, for example,
د مثال په توګه په نویم لسیزه کې شزي د چادرو پرته له کوره د باندې نسوي وتلای، خو اوس هغوی بازارونو ته ځي او حتی په مظاهرو کې برخه اخلي. خوشاله به نه وي، خو د پخوا په څیر هم نه دي. دویم مثال د لژکوی دی. په افغانستان کې شیعه او هزاره سته د پخوا په شان چلند ورسره نه کیږي. اوس طالبانو شیعه مسلمانانو ته ازادي ورکړې چې د عاشورا ورځ او نور مذهبي مراسم پر ځای کړي.
Why media is not reporting these things according to
خدا لګه کیو سره او خزو سره د طالبانو د چلند په اړه دا کیسه ولې زه د حسن عباس نه پلومډي زلاورم؟ میډیا کې ولې داسې خبرونه نشته؟ بلکې د میډیا ریپورتونه خو چې څه وای هغه ستاسو د دې خبرو برخلاف دي.
In many cases, yes. I think the Western media has a bias.
زما په فکر د غربي نړۍ پر رسنیو کې تعصب دی او هغه څه شي چې یوازې دوی غواړي.
نو طالبان دې دا هر څه میډیا ته پخپله وخایي.
هو، طالبان دا شوولې ده.
Yesterday we talked to Zabihullah Mujahid. We asked
مونږ تیر ورځ هم د طالبانو ویانه پوښتنه کړې و چې خځې ولې خونځو ته او کارونو ته نشیتللې. خداغه جوابو چې حالات سم نه دي.
I'll link this to the first if you allow me to come.
ما د شیا مسلمانانو سره خبرې کړې. هغوی اوس د غوندو ازادي لري. تاسو که شیا مسلمانانو سره خبرې کړې وي، طالبان حتی د داعش پر وړاندې د صوفیانو د زیارتونو دفاع کوي.
Now let's move a bit forward. You have analyzed
بلی موضوع ته ځو. طالبان د جګړې نه واکمنې لور ته لاړل. ستاسو کتاب د دغه پړاو په اړه سوای د هر څه څنګه وشو؟
ترانزیشن از آلسو اکستریملی هارد بیکاز
دا ډیر سخت پړاو، ځکه چې د یاغي ډلې په توګه تاسو یوازې بربادي رامنځته کولای شئ. زه به درته د یو طالب وسلوال کیسه وکړم چې ما ورسره خبرې کړې. هغه د وسلې سره په کابل کې ارګ ته ننوتلی و. دا کیسه ما په خپل کتاب کې هم لیکلې ده. له هغه مې پوښتنه وکړه چې احساس یې څو. ویل یې چې ارګ ته د ننوتلو وړاندې ورته د ډلې مشر ویلي و چې ارګ به په بمونو الوزي. خو وایي چې دوی ننوتل، نو د ارګ ساتونکو ورته ستړي مسي وویل او څو ساعته وروسته ورته حکم وسو چې د ارګ امنیت وساتي. هغه وسلوال حیران سو چې لومړی څو او اوس څه دي. نو دا د یو پړاو نه بل ته د اوښتو یو ښه مثال دی. د واکمنۍ سره مسؤلیتونه تړل سوي دي.
What role the neighboring country, especially Pakistan,
gawandiano hewaduno aw patira bya Pakistan padi padaw ki is role lobawule de zaka muntapate de chi Pakistan patiru shalu kalu ki pa dwa makhi role lobawulo torande aw da chi ra talibano mashartabate pad zayuna barabar khadiwu taso pakhpal kitab ki padi intikal ki da Pakistan da role pa ada silikali di
in great detail. And a Taliban, there would have been no Taliban in power today if they had no support from Pakistan.
پدې تفصیل سره او که د پاکستان ملاتړ نه وای، نو نن به طالبان په واک کې نه وای. په دې کې هیڅ شک نشته. په ډیرو مواردو کې د طالبانو او افغان طالبانو مشران کورنۍ دوی یا په پېښور یا کوټه او یا په کراچۍ کې وو. دوی ښه اړیکې لري. د طالبانو هر مشر چې ما ورسره خبرې کړي په اردو ژبه خبرې کوي، ځکه چې دوی هلته لوی سوي دي. د دوی ډیری په پاکستان کې دي. په دې کې د پاکستان استخباراتو هم لوی رول درلود. خو دا چې زه د ډیرو کارپوهانو له نظر سره توپیر لرم، داسې هم نه ده چې د پاکستان لملاتړ پرته به طالبان په بشپړه توګه نه وای. طالبان د مختلفو دلایلو لمخې هلته شتون درلود. یو د بهرانیانو په وړاندې د سرغړونې تاریخی ماهیت لامل حقانیان د پاکستان تر ټولو شمل ګری دي او حقانیان هم پاکستان خوشوي، خو بیا به څوک وایي چې حقانی په افغانستان کې د ملاتړ مرکز نه لري؟ نه، دوی له 1500 تر 1600 وسلوال لري چې خورا مهم رول لوبولی، مګر دودیز طالبان نه دي. دوی ټول د حقانی پلاویان وو. پاکستان هم یو مهم لوبغاړی وو، خو زوایم چې دوها هم یو مهم لوبغاړی دی چې طالبانو ته د خبرو اترو د پاره ځایونه ورکړي دي. دوها امارات ما هغه کیسه تشریح کړې. تر ټولو په زړه پورې کیسه د ملا منصور پاړه دي. کله چې هغه د طالبانو مشر و، ملا منصور به شراب څښل او په فحاشۍ کې هم ښکېل و. ما ځینې شیان ښکاره کړي. تاسو به حیران سئ چې هغه څه ډول سړی و. پاکستان یو ناوړه رول لوبولی دی. خلیجی هیوادونو همداسې. ډیری هیوادونه په دې باور دي چې ایران او پاکستان تر ټولو ډیر، ځکه چې دوی نږدې دي. د افغان طالبانو د پاره په پېښور او کوټه کې پاتې کېدل ډیر اسان و. له هغه ځایه به دوی سمدلاسه په متحده اماراتو او دوحه کې څرګند شول. دوی په پاکستان کې په ډیرو شو ځایونو کې اوسېدل. دوی کولای سو په خورا ښکاره او آزاد توګه کار وکړي، او دا هغه څه دي چې دوی کړي دي. د طالبانو کیسه له پاکستان پرته بشپړه نه ده. نو هو، د پاکستان هغه څه چې ما نه یوازې د پوز او استخباراتو په اړه تشریح کړی دي، بلکې ما دا هم ښکاره کړی چې د دوی اړیکې د اکوړه خټک په مدرسه کې په نورو کچو او همدارنګه د سوداګرۍ په ټولنه کې څه وي. لومړی کس چې طالبانو له امریکا وغوښتل چې خوشی شي، هغه حقانی دی. په کتاب کې د هغه انزور شته. ما دا هم ویلي چې د نشئیتو کو تر ټولو لوی څښتن څوک دی. جرمونو سره د طالبانو تړاو هم خورا مهم دی.
You mentioned in your book that
تاسو په خپل کتاب کې لیکلي چې ځینې داسې پریکړې وي چې هغه طالبان واکمن کړل. هغه څه فیصلې وي او چا کړې وي؟
And who took those decisions?
I think the most important decision was by President Trump.
تر ټولو مهمه پریکړه د ولسمشر ترامپ وه، کله چې هغه د طالبانو سره د جوړجاړي د پاره خلیلزاد وټاکه. ماته امریکایي سرچینو وویل چې ترامپ به پوښتنه کوله چې معامله یا جوړجاړی به کله کیږي. نو هغه ته وویل سول چې تاسو خلیلزاد ټاکلی او هغه خو یو چلباز شخص دی. ترامپ به ویل چې یو چلباز کس یې په کار دی. په دغه کې تر ټولو مهمه فیصله هغه وه کله چې خلیلزاد د ولسمشر غنی نه د 15000 بندیانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. دا سخت دریزه طالبانو او د دوی خوشی کولو طالبانو ته نوې ژوند ورکړ. ځینې نورې سیاسي او اقتصادي فیصلې هم وسوې. زه فکر کوم چې امریکا ډیر شیان ازمویلی وو، خو طالبان بیا هم ځواکمن وو. نو کېدای سي چې د امریکا ولسمشر ویلی وي چې د طالبانو سره خبرې پیل کړي. غرب په دغه معاملې کې ځینې پوزي او اقتصادي تیروتنې کړي دي. لویدیز له یو شمیر مفسدو افغان چارواکو سره کار ته دوام ورکړ. چیرې دي هغه افغان چارواکي اوس؟
You were referring to corruption among
مگر هیڅ داسې ثبوت شتون نه لري چې مونږه ووایو چې فساد شوه دی.
No, there's tons of corruption, I'm sorry.
ثبوت سته چې په پراخه پیمانه فساد شوی دی.
There is no solid evidence.
خو اوس پورې میډیا ته هیڅ ثبوت نه دی وړاندې شوی.
سیګار رپورت. So that is the evidence.
سیګار په خپل راپور کې ویلي چې فساد شوی.
سیګار on corruption issues.
Mr. Abbas, you
تاسو خپل کتاب کې دا ویلي دي چې د متحده ایالاتو حکومت باید د افغانانو د خېګړې لپاره له طالبانو سره د خبرو اترو لارې چارې ولټوي. دا غوښتنه خو تاسو بل ډول هم کولای شو. ولې د امریکا څخه غوښتنه نه کیږي چې پر طالبانو فشار زیات کړي؟
No, both. These engagement, the word engagement also means that
امریکا د 2 میلیارډ ډالرو په ساتلو سره پر دوی فشار راوړي. حتمی نه ده چې دا پیسې د طالبانو ته ورکړو، مګر موږ کولای شو د نا دولتي مؤسسو لاري افغانانو ته ورکړو. ننګونه دا ده چې ټول سیمایز هوادونه ورسره کار کوي. به له شک چې نړۍ پیژندنه قوي معنا لري، مګر د ټولو عملی مو خود لپاره دوی ورسره کار کوي. طالبانو افغانستان نیولې دی، که څوک یې نه مني نو پر حقیقت سترګې پټوي.
You also claimed in your book that
the رسنو دا رپورټونو لمخې تاسو په خپل کتاب کې ادعا کړې ده چې د طالبانو د بهرنو چارو وزیر امیر خان متکی د پاکستان د پوز لپخوانی مشر جنرال باجوا سره کتنه کې دا اجازه غوښتې و چې هند ته ووایي چې خپل ډیپلوماټان او تخنیکی کارکونکي بیرته کابل ته واستوي. آیا تاسو په دې اړه نور معلومات مونږ ته راکولی شئ؟
سرټنلی، فارن منسٹر متکی هډ مینی میټینګز.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د پاکستان د پوځي مشر جنرال باجوا سره زیاتې لیدنې لرلې. نورو وزیرانو ورسره هم په منظمه توګه لیدکاته کړي. دا ملاقاتونه په لومړی ورځو کې ډیر زیات وو، او بیا به د طالبانو وزیران په ځانګړو چارتر الوتکو کې پر ځینو مهمو پریکړو د خبرو لپاره پاکستان ته بیول کېدل. په دوی کې ملا هیبت الله ته د پاکستان د یا آی ایس آی لاسرسی نه کېدی، خو امیر خان متقی او په دوحه کې ناست طالبانو ته لاسرسی ډیر آسان وو، او د لوی فیصلو د پاره به دوی راوستل. د طالبانو سره د هند په اړیکو ماته ویل سوي چې هند لومړی د حقانیانو سره رابطه وکړه. هغوی د سراج الدین حقانی سره لومړی تماس نیولی، خو له هغه سره خبرې نه دي سوي. بیا هغوی د انس حقانی سره تماس نیولی وو. امیر خان متقی غوښتل چې هند سره اړیکې ونیسي، او دا خبره چې پاکستانی چارواکو ته ورسوله نو جنرال باجوای ملګرتیا وکړه. هغه طالبانو ته وویل چې پاکستان د طالبانو په رسمیت پیژندنه او پیسې غواړي، او که هند په خوا په افغانستان کې پانګه اچوله نو که بیا داسې کوي نو سم کار دی. او طالبانو ته وویل چې هند سره اړیکې وساتئ. جنرال باجوا بیا هند سره هم تماس نیولی وو، او ورته یې ویلی وو دا یې ورته د یو ښه نیت په توګه یاد کړی وو.
Does it mean that you were
آیا ستاسو دا معلومات او پلټنې هغه رپورټونه ردوي چې وای طالبان نور د پاکستان د اثر یا نفوذ لاندې نه دي؟
او دټس ا رونګ رپورت اف انیون از سینګ
هو، دغه راپورونه غلط دي. که څوک دا وایي چې افغان طالبان له پاکستان سره اړیکې نه لري نو دا داسې وینا ده چې هیڅ ثبوت نه لري. زه به درته یو خبره وکړم چې ما په کتاب کې هم لیکلې. کله چې د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب د پاکستان پر ضد بیانونه ورکړل، نو ما له یو جګپوړي پاکستانی چارواکي پوښتنه وکړه چې هغه خو وایي که پاکستان بیا حمله وکړه نو ځواب به ورکړي. هغه چارواکي وخندل او راته وویل چې د ملا یعقوب کورنۍ په کراچۍ کې ژوند کوي. هغه ته موږ چارتر الوتکه ورکو چې لاړ سي او په کراچۍ کې خپل کورنۍ وګوري، او هغه ته معلومه ده چې بیرته کراچۍ ته برازي. ننګونېستا کله چې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان خبره راځي او د هغې نه انکار کېدای نسی. افغان طالبانو بیخي انکار کړی وو، خو اوس خبرې روانې دي. افغان طالبانو ویلي چې پاکستانی طالبان ورکولای نسی، خو له پولې لیري چیرې بل ځای به یې میشت کړي. خو د دې لپاره یې پیسې غوښتلې، او پاکستان د پیسو له ورکولو انکار وکړ، او اوس د یو درېمې ډلې په تمه دي. دا چې طالبان ولې پاکستانی طالبان پاکستان ته نه ورکوي، ځکه چې له طالبانو سره ویره ده چې که بیا په کوم لویدیز هیواد کې برید کیږي، او که موږ ته بیا معلومیږي چې دغه حمله داعش یا القاعده کړي، نو کړی به یې په افغان طالبانو پوری تړل کیږي، او بیا به پرې حمله کیږي. پوز بنزی خو برید به پریکیږي. افغان طالبانو ته معلومه ده چې کبیا په مشکل کې لویږي، بیا بچیریزی، دوی به بیا غرونو ته خیږي.
پاکستان وی هاف سین اسپیشلی ان دیز
لاست یو بل پختنه دادا چې پتیرو شلو کالو کې پاکستان تل دا تور پوری کاو چې هند افغان خوره د پاکستان پر ضد کاروي، البته کوم ثبوت یې وړاندې کړی نه دی. نو بیا اوس ولې پاکستان طالبانو ته د هند ډیپلوماټانو بیرته افغانستان ته د تګ اجازه ورکوي؟
The primary reason is because Pakistan
د دې مهم علت دا دی چې پاکستان طالبان په رسمیت پیژندل غواړي، او دا به هغه وخت ممکن کیږي چې ټول سیمه ییز هیوادونه په دې رضا سي. پاکستان د چین او طالبانو ترمنځ اړیکې هم برابروي. دوی ته معلومه ده چې هند یو لوی هیواد دی او ګوښه کېدلی نسی. د هند اندېښنه دا ده چې په افغانستان کې لشکر طیبه، لشکر جنگوي او جیش محمد زال جوړ نه کړي چې بیا په هند کې حمله وکړي. هند پخوا د ځینو طالبانو سره اړیکې لرلې، او پاکستان غواړي سیمه ییز هیوادونه طالبان وپیژني او اقتصادي اړیکې پیل سي. خو زه وایم چې دا هیوادونه دي په طالبانو فشار راوړي چې په هیواد کې د نن امن او برابرۍ وساتي او زاړه پاله فکرونه پریږدي. خو زما اندېښنه دا ده چې داسې نه کیږي.
Many critics from the region they said
ډېرې سېډون کې وایي چې په افغانستان کې د هند حضور د پاکستان لپاره سلوې خبره نه ده، بلکې لوی یې رې پښتون ملت پالي ده. پدې اړه سوای
That is also true. That is
دا هم رښتیا ده. دا د اسلام آباد د واکمنانو د سیاسي او پوځي مشرتابه په مغزو کې پرته ننګونه ده. دا ځکه چې هغوی د پښتون ملت پالو او پښتنو مشرانو خبري نه اوري. د مثال په توګه پی ټی ایم ته ګوري، دا د پښتنو ځوانانو تحریک دی. هغوی وایي چې نه د اسلام آباد اداره منو او نه هم طالبان. په کار وای چې پاکستان هغوی خپل ملګری کړي وای، خو پاکستان هغوی ته غداران وای. د پاکستان د پاره پښتون ملت پالنه او نېشنلیزم هر وخت یو مسله و، خو د هغوی بل فکر دا هم دی چې ګوانکه افغانستان د پاکستان تر اثر او رسوخ لاندې دی. دوی افغانستان یو کوچنی هیواد ګڼي او فکر کوي چې تر یو حد پورې کنټرول کېدای شي او لږ تر لږه د هند لاس ته ورتلای نسی. اوس خو پاکستان احساس کوي چې بریالی سوی دی.
If Taliban are there to be
ک طالبان د پاکستان منون کی او تر نفوس لاندې دي، لکه څنګه چې تاسو کتاب کې ویلي، نو تاسو فکر کوئ چې طالبان به پراتلون کې کې د ډیورنډ کرخه د نړیوال سرحد په توګه ومني؟
I think Taliban will not accept.
زه فکر نه کوم چې طالبان به ډیورنډ کرخه د نړیوال سرحد په توګه ومني. ما له ډیرو طالب مشرانو اوریدلې چې په افغانستان کې د پاکستان په ضد احساسات ډیر قوي دي، او ما په کتاب کې لیکلي هم دي چې طالبانو په خپل لومړنۍ غونډه کې پاکستان ته ویلي وو چې نه غواړي پاکستان ورته نږدې شي. دا یې ورته ویلي وو چې داسې طالبان شته چې د پاکستان مخالف دي او د پاکستان سره د نږدې اړیکو له امله تحریک پریږدي.
What are Mr. Abbas your projections?
دره ته وای چې تاسو په فکر د طالبانو واکمنی به څومره مودي پوري پاتې شي؟
I think at this moment I don't see Taliban going anywhere in next 5 to 7 year term.
زما په فکر دا وخت ماته ښکاری چې طالبان به د راتلونکو شپږو اوو کلو پورې پاتې وي. په واک اختیار کې بدلون ممکن دی، کېدای سي ځینې هوښیار طالبان زیات واک ترلاسه کړي، خو زه فکر کوم دا به غلطي وي چې د طالبانو له موجودیته انکار وسی. اصلي پښتنه به دا وي چې آیا سیمه ییز هیوادونه به په طالبانو کې کوم بدلونونه راولي. زما کتاب په دې خبره ختم شوی چې دا سی یو هیواد چې د اسلامي تصوف مرکز دی، چې شعر او شاعري پکې عام ده، هلته سوله ممکن ده. د 40 کلونو جګړو وروسته سوله د افغان ملت حق دی.